द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی نن د خالی ورځ کال 2020 د ستمبر د میاشتې 15 نیټه ده اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان یو اعلی عدالت اسلام آباد های کورټ حکم کړی چې د اسلام آباد نه بې درکه شوی د سیکیورټیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ڈپٹی ډایریکټر ساجد گوندل دی د ګل د ورځې پورې معلوم کړی شي د افغانستان د ملي روغې جوړې عالی شورا وایي د افغانستان حکومت د سولې خبرو اترو وفد د طالبانو سره خبرو اترو شروع کولو لپاره تیار دی او د بلوچستان صوبې د قدرتي افتونو په وخت انتظام اداره وایي روانه میاشت د سختو بارانونو له وجې د نه ماشومانو او درو ښځو په شمول 19 کسان مړه شوي او 14 نور ژوبل شوي دي او زغوښې د خبرونو تفصیل ته د پاکستان یو اعلی عدالت حکم کړی چې د اسلام آباد نه بې درکه شوی د سیکیورټیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ڈپٹی ډایریکټر ساجد گوندل دی د ګل د ورځې پورې معلوم کړی شي ساجد گوندل د مالیاتی او کاروباری ادارو د سار ادارې سیکیورټیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ڈپٹی ډایریکټر او پخوانی خبریال دی او د زیارت یا پنجشنبه په ماښام په اسلام آباد کې بې درکه شوی د ساجد گوندل مور د اسلام آباد های کورټ ته درخواست کړې چې زوی یې تختول شوی یا اغوا کړی شوی دی د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي حکم کړی چې که د ګل د ورځې ماسپښین 2 بجو پورې ساجد گوندل معلوم نکړه شو نو د کورونو چارو سیکرټری دی بیا عدالت ته حاضر شي عدالت ویلي دغه معامله دی د مرکزي کابینې په وړاندې کېښودی شي د بخنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل او په پاکستان کې سیاستدانانو هم د ساجد گوندل د معلومولو وختنا کړی دا په ټولنیزو رسنیو د ساجد گوندل بدرکی د وزیر اعظم عمران خان د سلاکار او د سی پیک اتارټی د مشر ریټایرډ لیفټیننټ جنرال عاصم سلیم باجوا او د هغه د کورنۍ د کاروبارونو د ریپورت سره تړلې کیږي چې صبر دی وړاندې یو خبريال احمد نورانی خبر کړو پاکستان کې ځینې خلک فکر کوي چې احمد نورانی ته د عاصم باجوا او د هغه د کورنۍ د کاروبارونو په حق له معلومات د سیکیورټیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نه ترلاسه شوی د افغانستان د ملي روغې جوړې عالی شورا وایي د افغانستان حکومت د سولې خبرو اترو وفد د طالبانو سره د خبرو شروع کولو لپاره تیار دی د شورا ویان فریدون خوزون وایي صف امریکا ته ویلي چې د قیدیانو د آزادولو مسله هواره شوی او د نیخ په نیغه مذاکراتو شروع کولو په لار کې ټول خندان لرې کړی شوی دي نوموړي ویلي دوی د خبرو اترو شروع کولو لپاره تیار دي خو زیاته کړې چې طالبان تر اوسه پورې د سولې خبرو ته حاضر شوي نه دي هغه تمه څرګنده کړې چې طالبان به د شبې له وزنامې تر مخه د مذاکراتو شروع کولو لپاره حاضر شي اسلام آباد کې د افغانستان په چارو پوه خبریال طاهر خان ویلي د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر نن سهار د پاکستان نه قطر ته روان شوی دی نوموړي ویلي د طالبانو د مذاکراتي ډلې باقي پاتې غړي د وړاندې نه دوه ته رسیدلی دي او تمه لرلې کېږي چې په راتلونکو څو ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې شروع شي د بلوچستان صوبې د قدرتي آفتونو په وخت انتظام اداره وایي روانه میاشت د سختو بارانونو له وجې د نه ماشومانو او درو ښځو په شمول 19 کسان مړه شوي او 14 نور ژوبل شوي دي د بارانونو له کبله د مړینو پیښې په جعفر آباد کوهلو جلمکسی ژوب قلات کیچ او خوزدار سیمو کې رپورټ شوی دی په پاکستان کې وروستیو بارانونو سخت نقصانونه اړولې دي او د سیند صوبې وزیر اعلی سید مراد علي شاه څو ورځې وړاندې ویلو چې د بارانونو له وجې یوازې په دغه صوبه کې 80 کسان مړه شوي دي د قدرتي آفتونو په وخت د مرستو حکومتي ادارې پی ډی ایم ویلي چې د خیبر پختونخوا په سوات او کوهستان سیمو کې 14 کسان د بارانونو او سیلابونو له کبله مړه شوي دي او ګڼ شمېر کورونه وران شوي دي د خیبر پختونخوا په کورمزله کې د غیرت په نوم دوه خويندې وژل شوې دي او د چترال سره تعلق لرونکي یو تن د غیرت په نوم په خپل خزه او درې لونو باندې تیزاب اچولې دي په خبر کې د پاکستان د بشري حقوقو د وزارت مشر غلام خان ویلي په 18 اگست د چترال سره تعلق لرونکي یو کس په خبر کې په خپل خزه او درې لونو باندې تیزاب ور اچولې چې له وجې دوه لونه د 80% او یو د 80% نه زیات اوسېدلې څوک چې دا وخت د پیښور په هسپتال کې بے هوشا پرتی دي او علاج یې روان دی په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکی یو تنظیم وایي د دوی د شمیرې تر مخه په ټول ملک کې په کال 2018 او 2019 کې په ښځو باندې د تیزابو اچولو 2 شپې ته پیښې رپورت شوی دی. بلخوا د کوزی کورمې ضلع یو ځای پولیس مشر ډیوه ته ویلي چې تېره ورځ یو تره خپلې دوه وریرې وژلې دي چې عمرونه یې 19 او 40 کاله وو. د بشري حقونو لپاره کار کوونکي یو مشر تیمور کمال ډیوه ته ویلي چې په قبایلي ضلعو کې د نورو سیمو په نسبت د غیرت په نوم وژنې کمې رپورټ کیږي، خو دا چې هلته اوس د پولیس او عدالتي نظام غځېدو سره دغسې پېښې رپورټ کېدل سیوا شوي دي. اخوا د پاکستان سپریم کورټ وایي د غیرت په نوم د ښځو وژنه کله هم د عزت وړ کام نه دی، او داسې وژنې د عزت په نوم وژنو په درجه کې اچول په کار نه دي. په نړیواله کچه د یونیورسټو یا پوهنتونونو درجه بندي کوونکي ادارې ټایمز هایر ایجوکیشن د کال 2020 په درجه بندۍ کې د خیبر پختونخوا عبدالولي خان یونیورسټي د تعلیم د ښه معیار په بنیاد پاکستان کې په اول او په نړیواله کچه په 517 نمبر درجه ګرځولي. عبدالولي خان یونیورسټي د اسلام آباد قاجي اعظم یونیورسټي نه دا اعزاز په خپل نوم کړی دی. په دغه درجه بندۍ کې د نړۍ په 2000 یونیورسټو کې د عبدالولي خان یونیورسټي نه علاوه قاجي اعظم یونیورسټي په 515 نمبر، کامسیټ یونیورسټي په 645، د فیصل آباد زرعي یونیورسټي په 809، او د لاهور مینجمنټ ساینسز یونیورسټي په 899 نمبر راغلي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا وایس اف امریکا ټی وای یو ساته خبری خبرونه ده. له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. اسلام آباد های کورټ امر کړی چې د پایتخت اسلام آباد څخه بدرګه سوی د سکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن اف پاکستان مرستیال ډایریکټر ساجد ګوندل دی د ګل دروازې پوری معلوم کړی سي. ویلې کاغه د ګل دروازې د ماپشن 2 بجو پوری را معلوم نه کړی سو، نو د کورنۍ چارو سیکرټر دی بیا عدالت ته حاضر سي، او دا معاملې دی مرکزی کابینه په وړاندې هم مخامخ کی. ساجد ګوندل د پاکستان د مالیاتی او د کاروباری ادارو د سر سرکاري ادارې سکیورټی اینڈ کمیشن اف پاکستان برستیال ډایریکټر دی. واغه تیر زیارت پر ورځ اسلام آباد د شهزاد ټاون سیمې څخه بې درکه سوی وو. په ټولنیزو رسنیو د ګوندل لا درکه کې دی ځینې خلک د وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو سلاکار او د سی پیک اتارټی د مشر لیفټیننټ جنرال ریټایر اعظم سلیم باجوا په باره وادونو کې د خبریال احمد نورانی د تحقیقاتی راپور د سرګندونو سره تړلی، خو ساجد ګوندل شزه د دغه اوازې ردوي. نور تفصیلات په دې اکله باندې د ارشد حسین په راپور کې درته وړاندې کوو.
ساجد ګوندل د مالیاتی او کاروباری ادارو د سار ادارې پاکستان سیکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن مرستیال ډایریکټر او پخوانی جرنالیست دی. هغه د زیارت په ماخام د اسلام آباد شهزاد ټنګ سیمې څخه به درکه شوی وو. د ساجد ګوندل مور پرون اسلام آباد های کورټ ته خواست جمع کړی وو چې زوی تختول شوی او یا اغوا کړی شوی دی، او هغه نن د خالی پورس د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اتر مین الله په وړاندې حاضر شوی ده. د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي حکم ورکړی ک د ګل ورځې د ماسپخین 2 بجو پورې ساجد ګوندل معلوم نکړې شو، نو د کورونو چارو سیکرټری دی بیا عدالت ته حاضر شي. عدالت د ساجد ګوندل د نه معلومېدو په صورت کې چیف کمشنر او د اسلام آباد پولیسو مشر ته هم د حاضرېدو حکم ورکړي. مشر قاضي په پایتخت اسلام آباد کې د عام وګړو مخ په زیاتېدونکې د اغوا په پیښو هم اندېښنه ښودلې. عدالت دا هم ویلي چې ساجد ګوندل د ګل ورځې پورې معلوم نکړې شو، نو دا معاملې دی بیا د مرکزی کابینه په وړاندې کېښودل شي. د ساجد ګوندل مور عدالت ته ویلي د چا سره هیڅ قسمه دښمنی نشته، او زوی د اسلام آباد د پارک روډ څخه تختول شوی او موټر په ځای پرې خودلې دي. د اسلام آباد د شهزاد ټاون ثانه تفتیشي افسر شهزاد اکبر وایس اف امریکا ډیو ریډیو توای په دې اړه پلټنې پیل کړې، او د ایس پی انویسټیګیشن په مشره کې سلور کسیزه تفتیشي ډله هم جوړه کړې شوې ده. خو اې د هغه د معلومولو په اړه لا کوم پرمختګ نه دی شوی.
به هم فنګر پرنټ هم کوششو په هم له نشو، او نه علاوه کیو کینټینګ د دې نن او سی ڈی آر او دا هیڅ چا سره رابطه وي هغه ټول مونږ چکو او ان شاء الله څنګه
د بشری حقوقو نړیوال تنظیم ایمنیسټی انټرنیشنل او په پاکستان کې سیاست مدارانو د ساجد ګوندل د معلومولو غوښتنه کړې او د بشری حقوقو مرکزی وزیر شیرین مزاری او د وزیر اعظم د کورونو چارو سلاکار شهزاد اکبر د ساجد ګوندل د زر تر زر معلومولو امر کړې. په ټولنیز رسینو د ساجد ګوندل بې درکی د وزیر اعظم عمران خان د سلاکار او د سی پیک اتارټی مشر د جنرال ریټایرډ عاصم سلیم باجوا او د هغه د کورنۍ د شتمنو په حق له د نورانی د رپورت سره تړل کیږي. د مخالف پیپل ګوند مشر او پخوانی سینیټر فرحت الله بابر په ټویټر لیکلی داسې خیال و د مومي چې د ساجد ګوندل تختول یا اغوا کول د لیفټیننت جنرال ریټایرډ عاصم سلیم باجوا د رپورت سره تړاو لري. ځنې کسان بیا وایي احمد نورانی ته د عاصم باجوا او د هغه د کورنۍ په بهر ملکونو کې د شتمنو په اړه معلومات د سکیورټی ان ایکسچینج کمیشن پاکستان څخه ترلاسه شوی وو. خو د ساجد ګوندل خزې وایس اف امریکا اردو څانګې ته ویلي هغه د اوازې ردوي چې د هغې د خاون بېدرکي د یو یاد شخصیت په اړه د اسنادو ښکاره کېدو سره تړل کیږي. راپورونه وایي احمد نورانی هم ویلي د ترلاسه کړو معلوماتو سرچینه یې ساجد ګوندل نه وو. پاکستانی خبریال احمد نورانی په فیک فوکس نومي ویبپاڼه خپور کړي رپورت کې داوا کړې وه چې عاصم سلیم باجوا او د کورنۍ غړي د امریکا په ګډون په یو شمېر نورو هیوادونو کې د اربونو روپو ملکیتي جایدادونه او سرمایه کاری لري. عاصم سلیم باجوا دغه رپورت رد کړی وو او دای د خپل کورنۍ پر ضد پروپاګاندا بللې و. نو وړي دغه رپورت مخې ته دراتو روستو د وزیر اعظم د اطلاعاتو د سلاکار د چوکې څخه د استعفا ورکول ویلي او خو وزیر اعظم د هغه استعفا نه و قبول کړې او ویلي چې د باجوا د سپیناوي او ثبوتونو څخه مطمئن دي.
تاسو د امریکا غږ دیو رادیو اورئ.
خبرونه ده له واشنگتن دی سي زه خبرونه درته وړاندې کیږي. د جنوبي وزیرستان څخه تشتول سوی ډاکټر او په سیمه کې د ټي بي د مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر نور حنان د تشتول کېدو د یو کال وروسته بیرته راغلی دی. د نور حنان د خوشي کېدو په خلې ځایي انتظامیه کړی ده. ډاکټر حنان تیر کال د سپتمبر په میاشت کې د وانه د ټي بي روغتون څخه تشتول سوی وو او پولیسو د تشتولو مقدمه ترچ کړې وه. د دې حق لواندي نور څه تفصيلات دي چې ډاکټر انان چا تشتولې وو او د یو کال راهیسې په هغه چیرته اجتل سوی وو ټول تفصيلات استه عدنان بیچنی په راپور کې وړاندې کوي.
د جنوبي وزیرستان څخه تشتول سوی ډاکټر او په سیمه کې د ټي بي د مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر نور حنان د تشتولو کال وروسته بیرته راغلی. د نور حنان د خوشي کېدو په خلای ځای انتظامیه کړی دی. ډاکټر نور حنان وزیر تیر کال د سپتمبر په میاشت کې د وانه د ټي بي روغتون څخه تشتول سوی وو او پولیسو یې تشتولو مقدمه نامعلومه کسانو پر خلاف درج کړې وه. خو په دې دوران کې د هغه دوه ویډیو پیغامونه مخې ته راغلي وو چې پکې د حکومت د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. هغه ویډیو د پاکستاني طالبانو په ولکه کې دی ژوند خطر سره مخ ته او حکومت د دوی غشتنی اومني. طالبانو هغه وخت د ډاکټر د تشتول په اړه څه نو ویلي. د سرچینو تر مخه په دې محل کې تشتونکو د هغه په سر د کورونا روپی تاوان غشته وو. د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر خالد اقبال د ډاکټر حنان د خوشی کېدو په خلای وکړو او وی ویل ډاکټر تیر ورځ کور ته رسیدلی دی خو د هغه د خوشی کېدو په اړه د نور سویلو څخه ډډه وکړه.
راغله دا ریلیز شو دا راغله دا دوره پورې دا خو پر نو ایمان انټریکشن لا نه دا شو دا چې ټانک هم الته دا وکړه
او څنګه لکه په کومه طریقه سره راغله دی هغه
یاره ډیټیل ما نه نه دی دا وکړي لکه چې دا خپل دلته انګیج پروسیجر نو کې ما پلان دا چلته لا شم دا به او کوم
خدا کنفرم دی چې هغه ریلیز شو.
یو امنیتی چرواکی چې خپل نوم نش کارول غوښتل وی ویل ډاکټر حنان د افغانستان پکتیکا صوبې ته دشتول سوی وو او د پولیس دواړو خو مشرانو د هغه په خوشی کېدو کې مرکزی کردار لوبولای دی. د هغه په خبره ډاکټر نور حنان 13 ورځ د افغانستان څخه د جنوبي وزیرستان تریخلو تحصیل زرملن د لارې راغلی دی. ډاکټر تر خوشی کېدو وروسته په خپل په ویډیو پیغام کې د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ستاینه کړې او ویلي دی حکومت او د پوز په مرسته د طالبانو څخه خوشی شوی دی.
میں ڈاکٹر نور حنان ایجنسی ٹی وی کنٹرول افیسر ساؤتھ وزیرستان پچھلے سال 11 ستمبر 2019 کو تحریک طالبان والوں نے دوران ڈیوٹی اغوا کیا تھا. آج 5 ستمبر 2020 کو حکومت پاکستان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی کوششوں سے رہائی ملی ہے. میں ان کا بہت ہی مشکور ہوں اور آج اپنے فیملی سے خوشی سے مل رہا ہوں.
ہغوائی تیر کال پر 11 ستمبر دا ڈیوٹی پر محال تشتول سیوم خونن پر 15 ستمبر دا پاکستان حکومت او دا پوز پر کوششن سرا بیا بیرتا رہائی رتا تر لاسشوا او پا دیزا دا پاکستان دا پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا استائی نکاوم چی لخوشی سرا بیرتا خپلی کورنی سرا ملا ویجو. طالبانو پر رسمی ڈاول دا ڈاکٹر حنان دا تشتولو او دا حقا دا خوشی کولو پا آڑا چن ندی ویلی. ڈاکٹر نور حنان وزیر دا پاکستان دا پارلیمان دا پخوانی غڑی مولانا نور احمد زوی دی. او مولانا نور احمد په کال 2010 کې په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی و او د هغه ځایناسته او د ډاکټر نور حنان مشر ورور مولانا تاجین 13 میاشت د کرونا ناروغۍ له امله مړ شوی و. عدنان بیٹنای وی او ای ڈیوا.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ٹویٹر آئی ڈی دا @VOADIVA.
دا وایس اف امریکا ڈی وای او ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه. خبرونه درته وړاندې کیږي. افغانستان حکومت او طالبانو د سرچینو په وینا د بندیانو تبادله نږدې بشپړه سوې وه او ټاکل سوې وه چې افغان حکومت کچی به د جمعې په ورځ قطر سفر وکړي. خو د حکومت سرچینې وایي چې دا سفر یوه ورځ بیا د نامعلومو وجوهاتو له وجې ځنډول سوې ده. پر دې حکله باندې څه تفصیلات دي چې د بین الافغاني خبرو پیل کېدو نیټه وټاکلی سي او بیا د ځینې وجوهاتو له وجې وځنډولې سي. په پاکستان کې د سیډونګي اسماعیل خان صاحب سره زموږ همکار ارباب محمود علي د افغانستان د امن لپاره خبرو اترو په حکله یو مرکه کړې ده. تاسو ته وړاندې کوو.
دلته چې د طالبانو هیات راغلی وو نو هغه وخت کې پاکستان د سفارتکاران چې کوم دغې د خپلې وینا دا وه چې غټ فنډ چې کوم دی هغه پکې د قیدیانو تبادله ده. تر څو پورې دغه خنډ د منځه وتلي نو مذاکرات او خبرې اترې شروع کېدل ګران ښکاري. خاص کر شپږ کسان دي چې په هغې باندې د تحفظات دي. د افغانستان هم حکومت هم پاغه باندې تحفظات کی پاره خپل کسان په خلاصولو او داغه نه زیات چې کم دینو چې کم ملکونو لکه تا کفان په کفان چې کم دي دا طالبان نه دي. دا هغه کسان دي چې د افغان فوج هیڅو او بیا انسایډ شوټینګ چې څه په وی په لکه په خارجي ځواکونو چا سر چې دي یو ځای وو هغه باندې هغه کړې دي او هغه وجه دي. په دې کې د فرانس او د یو د بل ملک چې کوم فوجان به شوي دي دا هغه ملکونو داړه خدا تحفظات چې دي خلاص نشي. نو په دې باندې بیا اوس پاکستان دا کوشش په دې باندې چې د دې څه بل څه طریقه روباسي چې د دې ملکونو چې کوم تحفظات دي هغه هم دغه شي په پوزي شي او دا قیدیان هم چې کوم دا مسله هم حل شي چې دا ذاکرات یا خبرې تر راشو شي.
پاکستان یا نور هوادونو په پدې کې بریا رسیدلې وي چې دا مسله ستونزې د ترمنځ ختمه کړي.
خبر هم پدې باندې روان دی نو چې څه طریقه روم باسي چې دا مسله حل شي. د پاکستان سره دا یو فکر دی چې پدې کې سپویلر سپکې دي دا څه کړه چې دا ورشته چې هغه نو وړي چې دا مسله حل شي یا دا انټرا وان ډایالوګ یا دا وان ترمنځ خبرې تر راځي. او درې مغه خبره چې کوم د پاکستان تشویش چې هغه داري چې ټرمپ په هر حال کې وړي چې نومبر پورې چې کله انتخابات کې دوی کې ټاکنې کېږي په امریکا کې دغه نه مخکې د خپل ځواکونه روبا سي دغه نو افغانستان کې د مسلې یو حل روزي او دغه شي چې څومره روزي تیریږي نو په پاکستان کې تشویش سی واقعي ځکه چې د ټرمپ سیټ مودا دغه نه شو نو دا یو امپلسیو دغه کوي شي ټرمپ
هغه بغیر څه د معاهدې نه هم د خپل ځواکونه امریکایي ځواکونه د افغانستان نه روباسي. د پاکستان د دغه چې پینټاګان چې کوم دی پای کې یا د امریکایي فوج چې کوم دی هغه اسټابلیشمنت هغه نه غواړي چې افغانستان نه دارنګي اچانک وځي. خو بیا هم ټرمپ وکړي
اسماعیل صاحب اخری پوښتنه سپایلنس خبره کیږي، پاکستان هم دا خبره کوي، افغانستان کې هم دا خبره کیږي، امریکا هم دا خبره کوي او نور هیوادونه هم دا خبره کوي. سپایلنس ته ویل
شي پاکستان کې خدا کتل کیږي په افغان حکومت کې داسې خلک شته چې هغه بده غواړي چې دا موزه چې هغې ته په دې کې تاوان دی زیان دی. چې کله د پاور شیرنګ خبره کړي شروع کیږي او د پاور شیرنګ خبره کیږي یا د بیا د سره د نوې د ټاکنو خبره کیږي نو پاره کې بد لا محاله بازي خلک چې کم بیا غي ته پدې کې خپل مستقبل روخانه نخکاری. او بل دا چې نور هیوادونه هم دي په افغانستان کې چې غي ګټه پدې کې ده چې دا مسله د غره ګرواني شو امریکای ته د تګ واپس تګ لار ورته بند شي او مشکلات ورته واږي. نو پدې باندې دا یو تشویش ته دی چې څونه څونه وخت چې واکېږي تیریږي نو دا مسله به نور کړکېچن کېږي.
مننه اسماعیل خان صاحب ستاسو سره خبرو کوم.
مهرباني.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. بلوچستان ایالت کې د قدرتي آفتونو لپاره کارکونکي ادارې یا د بلوچستان نېشنل ډیزاستر مینجمنت اتارټي په وینا چې د روان بارانونو له وجې څخه په ایالت کې د 19 کسان مړه شوي دي چې په دې کې 9 ماشومان او 3 ښځې هم شامل دي. د ادارې په وینا د تنانو تعلق زیاتره د ډیره بوکټي، جعفر آباد، کولو، جلمکسی، ژوب، کلات، کچ او خوستار سیمې سره دی او هم په دې بارانونو کې نږدې 870 کورونه په مکمله توګه نړېدلې دي. په دې اکله نور تفصیلات استه د سیمې څخه د امید سمسور په راپور کې وړاندې کوو.
د صوبایي حکومت د قدرتي آفاتو د مخنیوي اداروي چې د وسې د غبارانونو د بلوچستان ولس ضلع متاثره کړي دي چې په دوی کې ډیره بوکټي، جعفر آباد، کلو، جلمکسی، ژو، کلات، کیچ، خوزدار سیمې شامل دي. تر 800 زیات کورونه په بشپړ توګه ویجاړ شوي دي او دغه ډول وسلو ته نږدې کورونه بیا داسې دي چې هغه نیم اغیزمن شوي دي. پیډمیوی چې د نو ماشومانو او د درو ښځو په شمول 19 کسان مړه دي او 14 ټپیان شوي هم دي. د قدرتي آفاتو د مخنیوي د ادارې د راپور لمخه په هب کیچ گوادر کې د لوی لارو درې غټ پلونه هم اغیزمن شوي دي. په ټوله صوبه کې تر 15,000 زیات یکړم ځکه باندې ولاړ پسلونه هم زیانمن شوي دي. د بلوچستان د کروندګرو د سازمان مشر اجی عبدالرحمن بازی ویل چې کارو کرونده دلته تر دې لمخه لملخو زخه اغیزمنه شوې وه، خو اوس بیا سیلابونو متاثره کړې ده.
په بلوچستان کې لویه مسله چې دا هغه د اوبو زیرمه ده. د صوبې 2.5 میلیونه اوبه هر کال چې موږ د سیلاب ځای کیږي چې دوه اویا موږ سیلابي نالې لرو، لیکن حکومت په دې کې بالکل غیر سنجیده دی.
پیډمیوی چې وکورو ته تر ټولو زیات تلاپات د بلوچستان په جعفر آباد سیمه کې اړولی دي. په دغو اغیزمن شوو سیمو کې 14 رابطه سړکونه او د اوبو زیرمو ته هم زیان رسولی دی. د بلوچستان د قدرتي آفاتو د مخنیوي اداروي چې په دغو سیمو کې له سروې کولو وروسته اوس دوی د بیا رغونې او د مرستې کار پیل کړی دی. شش کال بارانونو نه یوازې په بلوچستان کې بلکې په سند او په خیبر پښتونخوا کې هم ډیر سخت زیان اړولی دی چې د یو شمیر کورنۍ کورونه ویجاړ کړي دي. د موسمیاتو د څنګ مېریوي چې په پاکستان کې د چاپیریال د بدلون له سبب څخه اوس د وسی بارانونه ډیر زیات سوي دي چې په ځینو سیمو کې ډیر سخت زیان اړوي. حکومت تر وخت لمخ ویلي چې د موسمي بدلون د تیز بارانونو د مخنیوي لپاره دي جدي پلان جوړ کړي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
دا د وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه. خبرونه درته وړاندې کیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکشه او د پاکستان په کمی سمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ له بلوچستان ایالت څخه استلی سوی وو او بیرته اسلام آباد ته لیږل سوی. دا په داسې حال چې تیر ورځ منظور پښتون د کوټي او ډګر باندې د امنیتي ادارو او د پولیسو انتظامی چارواکو لخوا شهر ته بهر د تاګ زخه منکړی سوی وو او دوی د ځان سره بوتلی وو. تفصیلات سړي تاسو شهاب زاده په راپور کې وړاندې کړي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر او د پاکستان د قومي سملګړې محسن داوړ سره د یو بل ملګري د کوټې د هوایي ډګر نه اسلام آباد ته لیږل شوی. د کوټې مرستیال کمشنر صاحب کاکړ وایس اف امریکا ډیوا ته د ټلیفون د لارې ویلي چې محسن داوړ یې په سخت سکیورټي کې هوایي ډګر ته رسولې او هغه اسلام آباد ته روان شوی.
دا په انټری باندې باندې لګیدلی و نو ان د په خبرو په دا خبرې چې ما انټری باندې 29 تاریخ باندې اورډر شوی و. ٹھیک شو چې دای د 5 ان پیو په ته هټ باندې دای بلوچستان اني ډیسټریکټ ته دای ټراول نشي کولای. ٹھیک شو. نو دا باوجود راتګ ما په خیال به مناسب هم نو ان دا خبره ما ته مو کړه چې یار گورنمنٹ طرف سے دا آرڈرز دیا اور دا آغا شای چیلنج کرے دے لیکن آغا ترو سے چکم دے آغا کوئسٹا ہوئے نہ دے چی کورٹ سنگ ریکویسٹ کی گورنمنٹ ڈیسیجن دے واپس بدے راضی خام خواب راضی لکن نور ملمانے چی راضی دے بم راضی دا تب ہم سیکیورٹی پروائیڈ کی گی دا سے نہ دے دا تب نہ کی گی
دا کاکر پا خبر پا موسن داورد دا بندیز لکبر تیر روز حاغا او دا حاغا یو ملگرے زلی انتظامی دا وزیر اعلی ہاؤس حنا اڑکتا لزان سرا بولے ہو او هلته د هغه ملمستیا کړي او نن یې بیرته رخصت کړي. ښاغلی کاکړ زیاته کړي محسن داوړ یې ځکه د وزیر اعلی هاوس ته بولیو چې په هغه بندیز وو او دلته په کوټه ښار کې هسې هم د امنیت وضع خرابه وه. د پښتون ژغورنې غورځنګ فعاله ندیم اسکر چې تیره ورځ د محسن داوړ سره کوټه ته راغلی وو په خپل فیسبوک لیکلي پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ قدرمن ایم این اے محسن داوړ یې اوس د کوټې ایئرپورټ ته راوړو چې لږ سات پس پې د هوایي ډګر څخه صوبې نه بدل کړي. ریاستی ادارې د خپلواک کرکت اساسي بشري حق نه سرغړونه کوي چې دا د ریاست د اساسي قانون نه ښکاره سرغړونه ده. موږ به د ریاستي ظلمونو پر وړاندې خپل تود مزاحمت همیشه کوو. محسن داوړ د جمعې په ورځ سره د یو سو ملګرو په جهاز کې کوټې ته تللی وو خو هلته هوایي میدان نه ښار ته بهر نه و پرېښودل شوی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون په ټویټر په محسن داوړ بلوچستان ته لګیدلی بندیز غندلی وو. نوموړي ویلي وو که بلوچستان حکومت د پوځ د مخپوخ نه وي دا بندیزونه دې سمدستي ختم کړي. منظور پښتون ویلي وو که هغه تر سبا خوشې نه شو سخته تګلاره به اعلان کړي. د پاکستان تر ټولو لوی ادارې قومي اسمبلی یو پښتون غړی هم په دې ملک کې د ګرځېدو اجازت نه لري.
د چې په ایرپورټ کې څومره غیر ته وجدات تاسو په تک باندې پام دي نه نو باندې جنټن یې مفهوم په دې خبره باندې چې لکه څنګه زه به چې سکتی سره خبره کوم ایسی سره خبره کوم کنه په دې کې جنټن یې متره خو نو هغه جاست چې کوم واپسې ولاو هغه الوتې هم بیا غیر پس بل لا طریقه ونه نو هغه چې پس اوسو دا غلې هم تاسو موږ واپس کوو نو بیا پولیس وو چې کوم ځله انتظامی واغه غي زبوتم ځان سره او تا چې کوم دې یو رساوس ا پاره کې کار کړم بس نو کې
تیر ورځ محسن داوړ د بلوچستان حکومت لخوا په دو اولی وزیر د لګیدلې بندې سرکاري خبرتیا په ټویټر پوسټ کړي او ویلي دی په الوتکه کې کوټه ته رسیدلې خو امنیتی ادارې د هوایي میدان نه بهر نه پریږدي. محسن داوړ چې د بلوچستان حکومت لخوا خبر شوی کوم خبرتیا په ټویټر ورکړي وا هغه د جولای د میاشتې په یو کم درشه منټه خبر شوی وا. دغه خبرتیا وایس اف امریکا ډیوا د حکومت لخوا تر اوسه نه ده تایید کړې. په دې خبرتیا کې بلوچستان ته د محسن داوړ اولی وزیر په ورتګ د دریو میاشتو لپاره بندیز لګول شوی دی.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
السلام علیکم دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے. نن د خالی ورځ کال 2020 د ستمبر د میاشتې 5 نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان یو اعلی عدالت اسلام آباد های کورټ حکم کړی چې د اسلام آباد نه بې درکه شوی د سیکیورټیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ډپټی ډایریکټر ساجد گوندل دی د ګل د ورځې پورې معلوم کړی شي. د افغانستان د ملي روغې جوړې عالي شورا وایي د افغانستان حکومت د سولې خبرو اترو وفد د طالبانو سره خبرو اترو شروع کولو لپاره تیار دی. او د بلوچستان صوبې د قدرتي افتونو په وخت انتظام اداره وایي روانه میاشت د سختو بارانونو له وجې د نه ماشومانو او درو ښځو په شمول 19 کسان مړه شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان یو اعلی عدالت حکم کړی چې د اسلام آباد نه بې درکه شوی د سیکیورټیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ډپټی ډایریکټر ساجد گوندل دی د ګل د ورځې پورې معلوم کړی شي. ساجد گوندل د مالیاتی او کاروباری ادارو د سار ادارې سیکیورټیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ډپټی ډایریکټر او پخوانی خبریال دی او د زیارت یا پنځشنبه په ماښام په اسلام آباد کې بې درکه شوی. د ساجد گوندل مور د اسلام آباد های کورټ ته درخواست کړې چې زوی یې تښتولی شوی یا اغوا کړی شوی دی. د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي حکم کړی چې که د ګل د ورځې ماسپښین 2 بجو پورې ساجد گوندل معلوم نه کړی شو نو د کورونو چارو سیکرټری دی بیا عدالت ته حاضر شي. عدالت ویلي دغه معامله دی د مرکزي کابینې په وړاندې کې خوده شي. د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل او په پاکستان کې سیاستدانانو هم د ساجد گوندل د معلومولو غوښتنه کړې ده. په ټولنیزو رسنیو د ساجد گوندل بېدرکي د وزیر اعظم عمران خان د سلاکار او د سی پیک اتارټي د مشر ریټایرډ لیفټیننټ جنرال عاصم سلیم باجوا او د هغه د کورنۍ د کاروبارونو د رپورټ سره تړلې کیږي چې سوبر دی وړاندې یو خبریال احمد نورانی خبر کړو. پاکستان کې ځینې خلک فکر کوي چې احمد نورانی ته د عاصم باجوا او د هغه د کورنۍ د کاروبارونو په حق له معلومات د سیکیورټیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نه ترلاسه شوی. د افغانستان د ملي روغې جوړې عالي شورا وایي د افغانستان حکومت د سولې خبرو اترو وفد د طالبانو سره د خبرو شروع کولو لپاره تیار دی. د شورا ویان فریدون خوزون وایي صف امریکا ته ویلي چې د قیدیانو د آزادولو مسله هواره شوی او د نیخ په نیغه مذاکراتو شروع کولو په لار کې ټول خندان لري کړی شوی دی. نوموړي ویلي دوی د خبرو اترو شروع کولو لپاره تیار دي خو زیاته کړي چې طالبان تر اوسه پورې د سولې خبرو ته حاضر شوي نه دي. هغه تمه څرګنده کړي چې طالبان به د شبې له وزنامې تر مخه د مذاکراتو شروع کولو لپاره حاضر شي. اسلام آباد کې د افغانستان په چارو پوه خبريال طاهر خان ویلي د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر نن سهار د پاکستان نه قطر ته روان شوی دی. نوموړي ویلي د طالبانو د مذاکراتي ډلې باقی پاتې غړي د وړاندې نه دوه ته رسیدلي دي او تمه لرل کېږي چې په راتلونکو څو ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې شروع شي. د بلوچستان صوبې د قدرتي آفتونو په وخت انتظام اداره وایي روانه میاشت د سختو بارانونو له وجې د نه ماشومانو او درو ښځو په شمول 19 کسان مړه شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. د بارانونو له کبله د مړینو پیښې په جعفر آباد، کوهلو، جلمکسی، ژوب، قلات، کیچ او خوزدار سیمو کې رپورټ شوي دي. په پاکستان کې وروستیو بارانونو سخت نقصانونه اړولي دي او د سین صوبې وزیر اعلی سید مراد علی شاه څو ورځې وړاندې ویلو چې د بارانونو له وجې یوازې په دغه صوبه کې 80 کسان مړه شوي دي. د قدرتي آفتونو په وخت د مرستو حکومتي ادارې پی ډی ایم ویلي چې د خیبر پختونخوا په سوات او کوهستان سیمو کې 14 کسان د بارانونو او سیلابونو له کبله مړه شوي دي او ګڼ شمېر کورونه وران شوي دي. د خیبر پختونخوا په کورمزله کې د غیرت په نوم دوه خويندې وژل شوي دي او د چترال سره تعلق لرونکي یو تن د غیرت په نوم په خپل خزه او درې لونو باندې تیزاب اچولی دي. په خبر کې د پاکستان د بشري حقوقو د وزارت مشر غلام خان ویلي په 18 اگست د چترال سره تعلق لرونکي یو کس په خبر کې په خپل خزه او درې لونو باندې تیزاب ور اچولی چې لوجي دوالونه د اویا فیصد او یو د اتیا فیصد نه زیات سوځیدلې. څوک چې دا وخت د پیښور په هسپتال کې بے هوشه پرتی دي او علاج روان دي. په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي یو تنظیم وای د دوی د شمیرې تر مخه په ټول ملک کې په کال 2013 او 2019 کې په ښځو باندې د تیزابو اچولو 28 پیښې ریپورت شوې دي. بلخوا د کوزي کورمې ضلع یو ځای پولیس مشر دی وته ویلي چې تېره ورځ یو تره خپلې دوه وریرې وژلې دي چې عمرونه 19 او 40 کال وو. د بشري حقونو لپاره کار کوونکي یو مشر تیمور کمال دی وته ویلي چې په قبایلي ضلعو کې د نورو سیمو په نسبت د غیرت په نوم وژنې کمې ریپورټ کیږي، خو دا چې هلته اوس د پولیس او عدالتي نظام غځېدو سره دغسې پیښې ریپورټ کېدل سیوا شوې دي. اخوا د پاکستان سپریم کورټ وایي د غیرت په نوم د ښځو وژنه کله هم د عزت وړ کام نه دی او داسې وژنې د عزت په نوم وژنو په درجه کې اچول په کار نه دي. په نړیواله کچه د یونیورسټو یا پوهنتونونو درجه بندي کوونکي ادارې ټایمز هایر ایجوکیشن د کال 2020 په درجه بندۍ کې د خیبر پختونخوا عبدالولي خان یونیورسټي د تعلیم د ښه معیار په بنیاد پاکستان کې په اول او په نړیواله کچه په 514 نمبر درجه ګرځولي. عبدالولي خان یونیورسټي د اسلام آباد خیریه اعظم یونیورسټي نه دا اعزاز په خپل نوم کړی دی. په دغه درجه بندۍ کې د نړۍ په 2000 یونیورسټو کې د عبدالولي خان یونیورسټي نه علاوه خیریه اعظم یونیورسټي په 515 نمبر، کامسیټ یونیورسټي په 615، د فیصل آباد زرعی یونیورسټي په 809، او د لاهور مینجمنټ ساینسز یونیورسټي په 899 نمبر راغلي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا وایس اف امریکا ډی واي یو ساده خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه اوري. د خیبر پښتونخوا عبدالولي خان پوهنتون په ټول پاکستان کې د یو ښه پوهنتون په توګه په اول نمبر دی. دا محل د دې څخه وړاندې په کال 2019 کې قائد اعظم یونیورسټي اسلام آباد په اول نمبر و او پوهنتون په نړیواله کچه 515 نمبر ترلاسه کړی دی. پونتون وایس چانسلر ډاکټر ظهور الحق وایي چې د پونتون لپاره په یو ولس کالو کې دا یو لوی اعزاز دی او دوی دا اعزاز ګټل وایي خو اسانه دی خو برقرار ساتلې د پونتون لپاره غټ چیلنج دی. په دې اړه نور تفصيلات د ریاض حسین پر راپور کې درته وړاندې کیږي.
د عبدالولي خان پوهنتون قائم مقام وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر ظهور الحق وایي د ټایمز هایر ایجوکیشن پوهنتون لخوا هغوی ته دا اعزاز د زده کړې، تحقیق، مقالو، سټاف، طالب علمانو او د پوهنتون دننه د سهولتونو او په معاشي بنیادونو ورکړی شوی دی. دوی وایي 15% معلومات د پوهنتون لخوا ورکړی شوی دي او 15% برخه د ټایمز هایر ایجوکیشن لخوا شامل کړی شوی دي. ډاکټر ظهور الحق وایي د پوهنتون دپاره دا یو غټ چیلنج دی چې په اول نمبر خپل ځان برقرار وساتي.
بیسیکلی د تحقیق په مد کې مونږ د دینه ډېر مخکې او دغه ځای کې بیا د یونیورسټي د نورو یونیورسټو نه مخکې شوې ده. دا یو حقیقت دی چې په دې پوزیشن پاتې کېدل اکچولی یو غټ کار دی. یو ځل به سړی ووایي چې زه به والم، زه په ستیک ته هغه کال به محنت وشي، بیا په هغې پاتې کېدل چې د تاسو ریئل چیلنج که نه. زمونږ چې کومه فیکلټي ده د کار کولو ځیل دی، بیسیکلی دا زمونږ لپاره انسپایریشن دی چې دوی به
پوهنتون وایي د ټایمز هایر ایجوکیشن نړیوال پوهنتون لخوا په نړیواله کچه په 2000 پوهنتونونو کې عبدالولي خان پوهنتون په 515 نمبر راغلی دی. د دې وړاندې په پاکستان کې قائد اعظم پوهنتون په اول نمبر وو او په نړیواله کچه د پاکستان په 19 پوهنتونونو کې قائد اعظم یونیورسټي په 515 نمبر، کوم سیټ یونیورسټي 615، زری پوهنتون فیصل آباد 809 نمبر او لاهور مینجمنټ ساينسز پوهنتون په 898 نمبر راغلی دی. په خیبر پښتونخوا کې د باچا خان پوهنتون پخوانی وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر فضل رحیم مروتوی په صوبه کې د قابلیت کمی نشته، خو که دې پوهنتونونو ته سہولتونه او موقع په لاس ورکړي شي نو دا نور هم په وړاندې تللی شي. د قام پرست مشر خان عبدالولی خان په نوم دا پوهنتون په کال 2009 کې جوړ کړی شوی دی او د یولس کالو په لنډ موده کې د دې پوهنتون درې سانګې سوابې چارسدا او بونیر و ځان له پوهنتون نه جوړ کړی شوی دی. په پوهنتون کې دننه په مجموعي توګه 450 فیکلټي غړو کې 215 پی ایچ ډی ډاکټران دي او په راتلونکي کال کې به دا تعداد د 300 نه هم زیات شي. دا وخت په پوهنتون کې د 12,000 نه زیات هلکان او جنکې لوړې زده کړې ترلاسه کوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
دا دی وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونه په ویب پانا او سوشل میډیا باندې لیدې او اوري دې شي. دا ویب پانا پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 205 003.
دا وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. د قاضی صاحب مشري دوه کسیزه بنچ د عباس محمد عباس چې خپل ماینه وژلې و داغه غوښتنه رد کړې ده. محمد عباس خپل ماینه د غیرت په نوم وژلې و او لاور کورټ 2015 کال سپتمبر کې د هغه د فیصله اورونه کړې و. دا قاضی صاحب وینا چې د شوزو ورژنه د غیرت په نامه ورژنه نه ده. په دې اکله نور څه تفصيلات دي تاسو ته پیر ولایت شاه په راپور کې وړاندې کوو.
د جسټس قاضی فایز عیسی په مشارې کې دوه کسیزه بینچ د خپل خزه په وجنه تورن لاهور جیل کې بندیوان د عمر کېد سزاوار محمد عباس نومیتن سزا کې د کمی کولو خاص رد کړی دی. تفصیلی فیصله کې په ګوته کړی شوی لاهور های کورټ لاندې درخواست کوونکي ته د لاندې عدالت لخوا اورول شوی د تیزندې سزا عمر کېد ته اړولې ده، ځکه د عدالت په نظر کې درخواست کوونکي د نور رعایت حقدار نه دی. عدالتی فیصله کې د غیرت په نوم قتل سنگین جرم ګرځول شوی دی. فیصله کې پدې هم اندېښنې ښودل شوې چې د زنانو په ضد جرمونو مخنیوي ته پاملرنه نه کیږي. سپریم کورټ د غیرت په نوم وجنو کیسونو سره تړلې تعزیرات یا پاکستان پینل کورټ 302 قانون سی ماده نه کارولو باندې هم ټینګار کړی دی. د دفعه 302 د غسی ماده د لاندې د سزا اخیری حد عمر کې ټاکل شوې ده. عدالت د کیسونو کې د 302 د فید ای او بی برخه کارولو باندې ټینګار کړی چې پکې قتل باندې تورن مجرم لپاره د عمر کې سره د تیزندې سزا هم ټاکل شوې ده. سپریم کورټ د زنانو وجنو ته د غیرت نوم ورکولو باندې هم بدګړلې دي او عدالتي فیصلې تر مخه داسې کوونکې تن ته متکبر ویل به غوروي. فیصله زیاتوي پارلمان ته پکار دي د زنانو غیرت په نوم وجنو د پیښو مخنیوي او د قضیو سره تړلې قانونونه لا نور مؤثره جوړولو په اړه خپل کردار ولوبوي. د زنانو د حقونو فعال صبر من الله د سپریم کورټ دغه فیصلې د ستاینې ترڅنګ په هیواد کې د زنانو د غیرت په نوم وجنو پیښو کې د زیاتوالي پخلی هم کوي.
ټولو کې مخکې خو چې دا کوم څه کې د غیرت هغه نوم یې څوک نه اخلي، دله چې قتل قتل که تاسو ګوري څومره چې تحقیق شوی دی، یا د انهیریټنس هغه ایشو دي یا د پیسو هغه ایشو دي او زیاتر کیسز کې بې ګناه ښځې وژل کیږي، ښځې او ماشومان. نو بالکل جی زه خو وایم قاضی قاضی صاحب چې کوم دیکھے پوائنٹس دی ججمنٹ کے آگاہ دی چې هر چا سره د خلک شیر کی او دې باندې د مخ کې د دې مخنیوي او کی پارلمان چې دا قسم چې کوم ظلم دی دا د پزمن ملک کې څنګه چې ختم شي.
سپریم کورٹ په ګوتکړې پاکستان د نړۍ په هغه هیوادونو کې راځي چرته چې تر ټولو زیات د غیرت په نوم د وجونو پیښې رامنځته کیږي. پاکستان کې د زنانو د غیرت په نوم وجونو پیښو کې اکثر لا د هغوی د خاندان غړي ککړوي چې له املې دغه جرم باندې تورن تنان به اکثر د سزا نه بچ پاتې کیدل. خو په کال 2014 کې د سوشل میډیا وتلې هنرمند کندیل بلوچ د خپلو رونو د لاسه د غیرت په نوم وجنې پیښې په سر پارلمان د غکزیو کې وارثانو ته قاتل د بخانی اختیار په ضد قانون منظور کړی و. د بشري حقونو تنظیمونو تر مخه پاکستان کې هر کال د زرو نه زیات زنانه د غیرت په نوم وجلې شي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
د واشنگټن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوري دی شي. www.voajiwanews.com here in Akai.
دا وایس اف امریکا ڈی وای او ساته خبری خبرونه ده. له واشنگټن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. د پېښور ایت آباد اوسیدونکي چې تعلق یې د چترال سره دی د غیرت په نوم خپل ښځه او درې لوڼو باندې تیزاب اچولې دي. او هم یو بل پېښه کې په کورمزیله کې د غیرت په نوم دوی خوندې وشل سوي دي. د بشري حقوقو وزارت وایي د تیزاب اچولو د پېښې نږدې څارنه کوي او د پولیسو سره دغه پېښې پلټنو ترسره کولو کې په رابطه کې دي. پولیس وایي په دواړو پیښو کې پلټنې روانې دي. په دې اړه نور تفصيلات تاسو ته ارشد مومن په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان د بشري حقوقو د وزارت په پیښور کې مشر غلام خان وایي په 19 اگست د چترال سره تعلق لرونکي یو تن په خپل خزه او درې نونو باندې تیزاب ورچولي. دوه نونه د 80% او یو د 80% نه زیاته سوځېدلې ده. په روغتون کې بے هوش پرتې دي او درملنه روانه ده. غلام خان وایي د دې جنکو د مور روغتي حالت نسبتا ښه ده او د خبرو کولو جوګه ده. هغه ورته ویلي چې خاون یې د نورو ګرځېدو باره کې شکمن و او په 14 اګست یې د کور نه بهر وتونه منې کړي و او په 19 اګست دا پیښه رامنځته شوه. د حیات آباد تتار پولیس سټېشن چارواکو دوی ته ویلي دوی سره لیکل شوي ایف آی آر کې د غیرت په نوم کوم ذکر نشته. دغه ایف آی آر د 12 کلن ماشوم په مدیت کې شوی چې د خپل پلار په اړه یې ویلي په خویندو او مور یې ورته تیزاب اچولی دي. په خیبر پختونخوا کې په تیر یو کال کې په ښځو د تیزاب اچولو دا دویمه پیښه ده. په پاکستان کې د هغه ښځو لپاره کارکوونکي تنظیم چې تیزاب پرې اچول شوي وي شمیرې یې ښایي په ټول ملک کې په کال 2013 او 2019 کې 28 د تیزاب اچولو پیښې رپورټ شوي دي. بلخوا د کوزي کورمزلې پولیس ایس ایچ او محمد رشید دوی ته ویلي تیره ورځ یو تر خپلې دوه ورېرې په ډزو وجلي چې عمرونه یې 19 او 40 کاله و. رشید وایي دغه پیښه ایف آی آر د پولیس په مدیت کې درج کړي او پلټنې پکې روانې دي.
او کمی کمی د پیم پکې لګولې دي.
محمد رشید وای په دغه ورځ یو بل سره هم وجل شوی خو خپلوانو یې ایف آی آر د نامعلومه تنانو پر ضد کړی دی. د بشری حقوقو لپاره کارکونکو تیمور کمال دی وته ویل په قبایلی ضلع کې د نورو سیمو په نسبت کمې د غیرت په نوم وجنې رپورت کیږي. خو هلته اوس د پولیس او عدالتي نظام غځېدو سره دغه سی پیښې رپورت کېدل سیوا شوي دي.
دومره باندې تر دې حد پورې وکیږي چې دا واقعات چې کوم دي کوم چې ډېر زیات په های ریشیو باندې روان دي نو دا چې مخکې نه رپورت کېده اوس په دومره وی چې سناسب رپورت کېږي مخکې ته ورا دي.
د بشری حقوقو د سر ادارې هومن رائټس واچ تر مخه په پاکستان کې کلیز د زرو نزياتې خزي د غیرت په نوم وجل کیږي. خو سیرون کې وای د قبایلی زلونه د دغه سپیخو ریپورت کېدو په صورت د شمیرې زیاتې دي شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی. دا د وایس اف امریکا ډی وای یو ساده خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه. خبرونه درته وړاندې کیږي. د امریکا جان هامکرز یونیورسيټي د تازه شمیرو تر مخه په ټوله نړۍ کې د کرونا وایرس څخه 6.3 میلیونه خلک اغیزمن شوي یا ناروغ شوي دي او 3.3 میلیونه کسان ځینې مړه دي. د جان هامکرز یونیورسيټي د شمیرو تر مخه په امریکا کې بیا د دې وایرس د لاس څخه 1,00,000 زیات مرګونه راپور شوي دي. د امریکې وروسته نور زیات مرګونه په حساب دویم نمبر چې هېواد دی برازیل دی، چېرته چې تر اوسه 1,05,550 کسان مړه شوي دي. په دې اړه نور تفصیلات تاسو زموږ همکار شهزاده په راپور کې وړاندې کوي.
د جمعې په ورځ د امریکا جان هاپکنز پوهنتون لخوا څرګند کړی شو شمیرو تر مخه په نړۍ کې د کورونا ناروغانو شمیره د 6.3 میلیونه نه اوښتی او 3,00,000 زیات کسان مړه شوي دي. د جان هاپکنز تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس د 1,00,000 د زیاتو مرګونو وروسته په دویم نمبر برازیل دی، چېرته چې تر اوسه 1,05,500 کسان مړه شوي دي. په نیوزیلند کې د مئی میاشتې را په دیخوا 13 ورځ د کورونا وایرس لومړی د مرګ تازه پیښه ریکارډ شوی. د نیوزیلند د صحت چارواکو ویلي د دغه مرګ سره په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د مرګونو ټوله شمیره 300 ته ورسېدله. د ایتلی پخوانی وزیر اعظم برلسکونی هم په کورونا وایرس سخته کېدو وروسته هسپتال کې داخل شوی دی. د نوموړي ګوند ویلي چې د هغه حالت ښه دی او د اندېښنې څه خبره نشته. د پخوانی وزیر اعظم سره اوسیدونکي د هغې ملګري ته هم کرونا شوې ده. د امریکا په پنسلوینیا کې د یو کالج ټول زده کوونکي وروسته د هغې قرنطین شوي، کله چې په دغه کالج کې سړي زده کوونکو د کرونا ټیسټونه مثبت راغلل. د ګیتسبرګ کالج زده کوونکو ته د کالج دننه یوازې د خوراک او تشناب یا غسلخانې ته د تلو لپاره د کمرونا د بهر وتلو اجازت ده. په دغه کالج کې نږدې 2,500 زده کوونکي دي. روانه اونۍ د بشري حقوقو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل ویلي په مکسیکو کې د کورونا وبا د لاسه 1,40,000 د هسپتال کارکوونکي او ډاکټران مړه شوي دي. دا په ټوله دنیا کې د صحیح عملی یا په هسپتال کې د کارکوونکو د مرګونو تر ټولو زیاته شمیره ده. د امنیسټي انټرنیشنل په یو تازه رپورټ کې ویل شوي په ګرد نړۍ کې د کورونا وایرس 2,000 نه زیات طبي کارکوونکو د مرګ پخلی شوی دی. د کورونا خپرېدو ته د ملګرو ملتونو د صحت ادارې یا WHO د ځواب په اړه د پلټنې کوونکي خپلواکې ډلې مامورینو ویلي دوی به د WHO او هر ډول داخلي معلوماتو او دستاویزاتو ته رسائی لري. د اسوسییټډ پریس د خبر تر مخه د تحقیقاتي ډلې مشر د لایبیریا پخوانی صدر ایلن جانسن کوي. په دغه ډله کې نور 11 غړي هم دي. د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو د مئی د میاشت راسې غوښتنه کوله چې کورونا وایرس د خپرېدو په ترڅ کې دی د WHO د فعالیت پلټنې وشي. دا غوښتنې وروسته د هغې کیدلې چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي WHO د کورونا وایرس په اړه د بد انتظامۍ نه کار اخیستلی او د وایرس په اړه د ابتدایي معلوماتو پټو ساتلو په لړ کې د چین سره مرستې کړي دي. صدر ډونالډ ټرمپ WHO د چین په لاس کې ګوډاګۍ اداره بللې او خپل ملک کې د ادارې نه وستلې ده. اخوا د صحت نړیوالې ادارې ویلي داسې نخ کاری چې روان کال نیمایي پورې به هم په پراخه کچه د کورونا وایرس پر ضد ویکسین استعمال شروع شي. خو امریکایي چارواکو او د دوایي جوړونکي لوی کمپنۍ فایزر د زیارت یا پنجشنبه په ورځ ویلي د اکتوبر د میاشت تر نیمایي پورې به د کورونا وایرس پر ضد د استعمال لپاره ویکسین ترلاسه کېدلی شي.
موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي،
نو وی او ای ڈیوا پر انٹرنیٹ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ. دا د وایس اف امریکا ټی وایو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه. خبرونه درته وړاندې کیږي. په پاکستان کې د اقتصادي کارپوهان وایي چې د کرونا وبا د خورېدو او د لاکډاون لګېدو وروسته د مایکرو فایننس یا د کاروبارونو لپاره د وړو قرضو ورکولو بانکونو ته نه یوازې خلکو قرضې په کم مقدار کې واپس کړي، بلکې د قرضو اخیستونکو په تعداد کې هم تر ډېره حده پورې کمی راغلې وه. د یاد بانکونو چارواکي وایي چې کرونا وبا کې کمی راتلو سره سم اوس خلک بیرته یا دوباره قرضونو اخیستو لپاره بینکونه ته راتګ پیل کړی. پخوا تاجران وایي د کرونا خورېدو سره کاروبارونه دومره اغېزمن سوي دي چې د سود د جمع کولو او قرضو واپس کولو توان نه لري. په دې کله باندې نور تفصیلات عبدالرزاق په راپور کې تاسو وړاندې کوو.
په دې اړه په پېښور کې میشت د کتابونو کاروبار کوونکي شوکت الله همدرد ویډیو ته وویل چې د کرونا وبا او لاکډاون سره کاروبار ډېر اغېزمن شوی او د بینکونو نه اغېستو قرضو او سود ورکول توان وس نه لري.
زموږ په لاس سل بکه دو کم از کم 1.5 لک سل بکه دو نن هغه سل هغه لري چې 10000 با د کورونا د وجه اور ځنه په دې 10000 کې به زه قرض اور کوم، کزو به د بینک سود ور کوم، کزو به خپل کاروبار چلو، کزو به خپل کور خرچه چلو، باقي د موږ کوټ دې مارک اپ وړي او چې مارک اپ ورنه کوم ورته باندې جرمنی ملګي.
د اقتصادي چارو پوهانو تر مخه د وړو قرضو ورکولو ادارې یا مایکرو فایننس بانکونه زمیدارو د مدنیاتو کاروبار کوونکو ترڅنګ ډول ډول وړو کاروبار کوونکو او تنخوادارو خلکو ته د یو خاص مقدار پورې قرضې ورکوي. د مایکرو فایننس بانک چارواکو په وینا دی د سټیټ بانک اف پاکستان په هغه پالیسي عمل کوي د کمی تر مخه چې کرونا وبا ختمې دو پورې کاروباري خلکو ته د شپږو میاشتو پورې د قرضو واپسینه کولو اسانتیاوي ورکړې شوې دي. په دې اړه د فرست مایکرو فایننس بانک د خیبر پختونخوا سیمه ییز مشر حاج ګل ویډیو ته ویل چې د خلکو د کاروبار معیار ښه کولو په غرض سټیټ بانک د قرضو ورکولو مقدار د تیر وخت په پرتله اوس سیوا کړی دی.
هغې لپاره د یو ری شیډولینګ یو سیستم ورکړی دی چې هغه شپږو میاشتو پورې بالکل پیسې دي دا غواړي چې نه جمع کوم نو دې نشي جمع کولی چې تر څو پورې کووېډ دا مسله حل شوې نه ده. مخکې به مایکرو فایننس لس لکه روپۍ ورکولې، اوس د پالیسۍ چینج کېدو کې 30 لک روپۍ پورې دې قرضې ورکوي.
نو موړی زیاته کړه د لاکډاون ختمېدو وروسته اوس دوباره خلکو د قرضو اغېستو لپاره د مایکرو فایننس بانکونو یا لږو قرضو ورکولو ادارو مخه کړې چې مقصد یې په دغه پیسو خپل کاروبار دوباره ښه کول دي.
موبایل ټیم بند شول د خلکو نو دلته د عملم کم وا تاګال پازو کې برته وایم چې نږدې تر نږدې خلک کوم دي هغه لکه د دې هغه نه محرومې قرضو اخستون چې د کومو خلکو کاروبار روانو ا دایګي د هغه په وخت باندې کوانا خو دا اسی چې خلک کوم دا تقریبا متاثر شي وو د دې پیسې مونږه شپږ میاشتې یو یو کال دا ډیفر کړی.
د پاکستان مایکرو فایننس نتورک د مئی په میاشت کې د کرونا وبا په کاروبارونو خراب سر په اړه شوی سروې کې خودلی چې 2% خلکو د سروې په محل ویلي چې د دې په کاروبار د کرونا وبا له وجې خراب سر شوی دی. 50% تنانو جواب ورکړي چې د دې کورنی آمدن کې ښکارا کمیره غلی دی او د قرضو جمع کولو صلاحیت یې متاثر شوی دی. دغه سروې ښایي چې 60% هغه کاروبار کوونکي وو چا چې قرضې اغستې وې او د هغو ویناو چې راتلونکي یوې میاشتې پورې خپل ځانونه برقرار ساتلو توان لري. عبدالرزاق، ویو ویډیو، پېښور.